د سحر لس بجې دي. ازادي رادیو ته ورجست بل خبرونه مو پایل سوچې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. دوشنبه ده د وریه حمله 28 د اپریل 12 د روژې مبارک میاشتې شپږ وشتمه. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي کله افغانستان لپاره غوښتل سوی بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان بل داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په تیرو څه باندې دو لسیزو کې ساری نه ولیدل سوی. په پیل کې خبرونه. بادغیس کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده نقیز څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلی کې هغه وخت سوي چې یو تن چې قران کریم قصدن سوځولی وو او لسیمې د تشدیدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تنار ترڅنګ له خپلې ښځې سره چې له روژماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تنره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پوری تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پوری د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنوي ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږ وشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1016 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې. تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د دریو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د 2 وکیټو په تاوان د 1 منډو هدف ټاکلی وو. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته